اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پانځي استاد عبدالعظیم صافی. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي نو لغه وروسته د تصغیر تر کومه مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د تویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي، او د ذهن او عقل دې ته نه وي رسیدلی چې د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیرتوب کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
رازو د یتیم حق ته درته وایي چې د یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې اوازې په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري؟
د یتیمانو شمیر زیات وی، لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم شان کې کوي چې 1400 کال د مخه او په اوسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوی دي. په قران عظیم شان کې 1400 کال د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو منګ دیکيږي مگر په خواجه سره، په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې 1400 کال مخکې د بنیان گذاری شوی دي، بنسټی کودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه، په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخری، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخری، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترې ساتنه وکړي. دویم قطعی حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا چې د هغوی پاک مالونه په ناپاک مالونو متبدلوي، تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاک مالونو باندې متبدلوي، تاسو د سود په شکل باندې هغه مکاروي، په سود باندې مو ورکوي هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مو استعمالوي د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوي او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوي، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغه مالونو استعمال ده. په دریم قطعی حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ورسیږي ورته ورکړي، یعنی کله چې یتیم د قانون لمخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړي، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلی یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلی رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلی مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د یو شي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي، نو دا هغه درې قطعی احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق نه باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې دی، د لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه چې پیخي ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې. او که زه وایم چې زه ما دغه لک عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه سي پیخي لیدلې دي، نو واقعا دا شته د متاسفانه په افغانستان کې او دغه پیخي ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزی ولایتونو کې حتی مونږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بیرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه، د تره له خوانه، د ماما له خوانه، د مشر ورور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بی خبری د اسلامي احکامو نه ده، بی خبری د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بی خبری ده. اصلا دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مالی خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکی روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بی خبری ده د الهي احکامو نه، د قرآن عظیم الشان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بی خبری ده، د یتیم د حقوقو نه بی خبری ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول تاریخ کې، چون کې په افغانستان کې جګړې وې لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې له یوې خوا د افغانستان اقتصادي حالت ولا پیله، بل خو نه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی، حتی د یتیم په مال باندې هم هغوی تیرې وکي او یتیم مال وخوري.
دغه کسان چې دوی د یتیم مال خوري، حتی دغه په سر باندې بند نوي، آیا د دنیا مال بقا لري، یا آیا په دغه سي یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي، د دوی په خبر راسي؟
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی ده، کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي، نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه شي. تاریخ ثابته کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلی ده، هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې، ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترینه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده، د هغه د ظلم دغه بدله به ترینه اخلي. الحمد لله دغه اشخاص ټول اسلامي امت په مخ کې شرمېدلې وي او د دوی تاب کیږي.
رازودی ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي، کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکړي. دا موضوع ته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنې ته توجه کول، دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال او تساتی، بلکې د یتیم حق د پنورو باندې، پنورو سرپرستانو باندې خپل چې همي فزیکی روزنې ته توجه کی، خخواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای په دسترخوان وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیت ته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ د تعلیم ته مساعده کی، کچېره په خپل سرپرست دغه توانایی نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسین او ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترنه استفاده وکي. البته د دې مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایی نه لري، نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره، د ساتنې لپاره ترنه استفاده وکي. نو دا پورا حق ده په اولیاءو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو، او د دې ټکی ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي، یو ضربه خدا ده چې هغه بې پلار کیږي، لبلې خوا بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمروي نه سره کیږي، له روحي پلاوه د څومره ځپل کیږي او راتلونکي طبيعت څومره عقده منوي؟
دقیقاً د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیر توپ کې وي د هغه حقوقو ته توجه نه کول لوي خو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولای شي. لکه چې تاسو ورته یادو چې کولای شي د اقدامن تربیه کې کولای شي د ذهن خشن تربیه کې لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده. نو والدینو ته په کار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاء ته په کار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي خپل ماشومان ته توجه کوي دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیره وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تل خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي. هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کوازی یتیم کې پټوله کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې چې څه ډول چلند کیږي هغه په راتلونکي کې هغه شخصیت لري خشن برخورد سره کیږي رفتار سره کیږي نو په راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري دای به همیشه تند برخورد لري همیشه به لنور سره په ناخوالو کې په جنگ او جدل کې به همیشه به اوقدمندي. نو او کچره برعکس په مهرباني ور سره په محبت ور سره په صمیمیت ور سره برخورد کیږي نو په راتلونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت د محبت د انسان دوستۍ شخصیت بلري او لنور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري.
کله چې په یو کورنۍ کې یتیم ستریږي لتر سره چون په ماشوم توپ کې تر سم وضعیت نه وسره کړی د ځواني مرحله کې تر سپینګری وي د هلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د یو څوک په کور کې وسره دي چې امیشه بد وسره کړي آیا دلته بیا د نیکی توقع لدې یو ځوان نه دی کولای شي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشوم توپ کې خچلند کوي د هغوی حقونو ته په ماشوم توپ کې توجه ذهني او فزیکی روزنه ته په ماشوم توپ کې توجه نه کوي په راتلونکو کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترنه. نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی دی لومړی د ماشومان حق ته توجه شوی دی هم په اسلامي شریعت کې په اسلامي اصول کې اړېوالو پرنسپونو کې د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی دی په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی دی چې ماشوم د انعقاد نطفه نه بل اخره د رشد تر حالت په بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته کې والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي نو پراتونکو کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د غزوان نه د خي تربیه یا د خره روابط او یا د حقونو د یادي توقع تر نه ولري.
اوس راځو په یو ټولنه کې حاکم نظام ته کچېره په یو سیمه کې یتیم د سپاتکی چې لپلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وی چې دایلغن استفاده وکړه بیا نو په مغه داور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظر هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست پتوګي که هغه په گاوند کې وي د گاوندی په شکل باندې او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد هر انسان که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي هغه مسؤلیت لري واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دند لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري برنامه ولري د هغه فزیکی او ذهني روزنه ټولنې ته باید مرکزونه ایجاد کی، د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی، هغه د ساتنې لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري، ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري، نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنې لپاره د هغه د روزنې لپاره باید داسې مراکز ولري، دارالایتام ولري چې شته ده، خوشبختانه شته ده، زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده، اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي. نو دلته حکومت باوجو کې په دې باندې سرمایه گذاري وکړي، دې ته بودیجه باید جدا په نظر کې ونیسي سطح باندې، او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکړي، هغوی چې پولدار دي، هغوی چې کولی شي چې د یتیمانو لاسنیوی وکړي، په خصوصي شکل باندې کولی شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي، ورته مرکزونه ورته جوړ کړي، دوی ساتنه وکړي.
بله، که په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو، چون په افغانستان غوندې یو ملک کې دای لپاره پاتې کیږي، بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي، دی وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي، د ته څه کول پکار دي؟ آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دي دای بیرته په نورو تجربه کړي، او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی؟
پښتانه په افغانستان کې سره لږ د یتیمانو شمیر په دغه 50 کلونو کې زیات وو، اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي، دوی ډېره بده نتیجه نه لرله، ښه شخصیت نه برخوردار وو، دوی ښه شخصیت درلوده، یا والدینو لخوا نه ورته توجه شوي ده، یا د حکومت لخوا نه ورته توجه شوي، یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلی ده او خپل ځان ته توجه کړې ده، چې تر ډېره دا دلیل د قناعت وړ ده چې دوی په خپل ځان ته رشد ورکړی او په خپل ځان ته توجه کړی ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو، اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجینران دي، ساینس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم کړی، تربیه یې حاصله کړې ده، او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي. نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپله هیله د لاسه ورنه کړي، بلکې ژوند مبارزه ده، باید له هرې پدیدې سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي، او هر پړاو کې باید دوی ښې لاسته راوړنې ولري، خپل ځان ته په خپله رشد ورکړي. په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غوندې یو جنګ ځپلي هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاسنیوی وکړي، باید دوی خپله لاس په کار شي، دوی خپل د شخصیت روزنې ته، خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي، هم ذهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم وکړي، تربیه وکړي، او هم خپل فزیکی روزنې ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خپرونه کې د موضوع یاد کړ، خو بیا هم که په آخر کې د وروستي سوال په ځواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې هم دا اوس یتیم په کور کې لري، او هغو کسانو ته چې د سرپرستی ور لغاړې د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي، تر څو یې هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنګین وي، دغو کسانو ته به تاسو څه وایي؟
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره، دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي، دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي، تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته ده، اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي. زه په ټوله کې خپل ګرانو هیوادوالو چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطح د دولت قربانی، دا هیله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي، او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي، دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانت په شکل باندې وساتي، لکه چې مخکې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان، یونیسف په نړیوال سازمان، او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري، زه غواړم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې، عضویت لري ورسره، دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي، په نړیواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي، او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
تاسو نن ډیره مننه.
قدرمن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاک خبري وشوي لمن سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانزي استاد عبدالعظیم صافي تربیه پرځای کې چیست الله ممال او ملګری
سترگه مستانا خمخلی سامینا
ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د انټرنټ په شونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې حالات ټول شي سی
لیا ور خلا د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نو ری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه او تاسو درنو اوریدونکو ته ز اسمت ساروان سلامونه او هر کله وایم. زموش ملمه له هر بیس د کرو وروسته له طب فارغ شوی، ډیر کلونه د ډاکټر په توګه کار کړی، خو شهرت په لیکوالۍ کې تر لاسه کړی. مشهور لیکوال ډاکټر محب زغم مو ملمه دی چې ګڼ آثار خپاره شوی او ډیرو لوستونکو په خوند لوستی دي. شاغل زغم په جرمنی کې اوسی. لوبلای می ورته وویل چې نن سبا په څه بوخت دی.
اوس د تعلیمي خپرونې د پر سکرپټونه لیکم، د ساينسي مضامینو د پر چې لووم نتر نه هم صنف پوري د مکتب د کتابونو ساينسي مضامین په کې تدریسي دا نو یو بوختیا ده. او بل په یو ناول باندې کار کوم، خو هغه نو هر کله چې طبیعت می ورته سم وی لګلګ کار کوم.
د دې تعلیمي کتابونو په اړه مو ول د افغانستان لپاره، ځکه چې تاسو وسو له وطن لري است.
او دا د افغانستان د خوانځیو د کتابونو ساينسي مضمونونو د لپاره تلویزیونی تعلیمي خبرونه جوړیږي، د دې لپاره چې یام انجلې چې خوانځي ته نشي تلای هغه ځنګټه واخلي، او هم د الکانو لپاره هر څه په عملی بڼه خودل کیږي، تجربه کیږي پکې، او فعالیتونه شاګرد محور دي، او د دې ترڅنګ د شاګردانو سوشل ایموشنل لرننګ یا د عاطفي اجتماعي مهارتونه پکې روزل کیږي. نو داسې پروګرام دی چې څو هدفونه رانغاړي.
په دې موضوع به بیا وروسته خبرې وکړو، خو رابشو دېته چې تاسو چیرته زیږیدلې یاست او چیرې مو لومړنۍ زده کړې کړې دي؟
کابل کې زیږیدل یم، په مالاله زیږنتون کې د داود خان د کودتا نه څو میاشتې مخکې، یعنی د 1950 کال په دلوه کې. سخت واورین ورځ و وای، ډیره واوره شوې وه چې زه وزېږېدم، او ماغم د غرمې په 12 بجو تر شپږکلنۍ پورې په کابل کې وو په چلسېتون کې. بیا د پلار وظیفه مې په بګرام کې وه، د بګرام په هوایي ډګر کې، بیا د بګرام هوایي ډګر بلاکونو ته ولاړو تر پنځم صنف پورې مې هلته ووای. بیا نو د پلار وظیفه مې بدله شوه، کابل ته راغلو، د کابل هوایي بلاکونو ته، او تر اتم صنف پورې مې په عزیز افغان ښوونځي کې درس ووایه. هغې نه وروسته بیا عربي ښوونځي ته ولاړم او لیسه مې هلته وویله.
عربي ښوونځی مې ووایو، او له هغه وروسته بیا
نو نظامي طب ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مو د نظامي طب پوهنځی ووایه، او هغې نه وروسته نو بیا په طبابت بوخت شوم.
څومره کاله د ډاکټر په توګه کار وکړو په وطن کې؟
تقریبا 19 کاله مې په طبابت کې کار وکړو. بیا په وروستیو 2.5-3 کلونو کې د تعلیمي نصاب، د نوي تعلیمي نصاب په تدوین کې مې همکاري کوله. نو دغه وروستي 2.5-3 کاله له طبابت لري وم، د نصاب په کارونو بوخت وم.
ډاکټر صاحب، زه هم د خپل ماشومتوب په اړه راته وایس. څنګه وي ماشومتوب کې؟ شوخ وي که آرام ماشوم وي؟
ما ماشومتوب داسې و چې ډیر شوخ وم،
د دنیا شیطانه شوخی چې دی دامه کړی دی په واشنگتن کې، خلق جوړول، جنگونه کول، منډې وهل، بس لوبې کول. دمان نه یادیږي چې ما دې په ورځ کې 1 ساعت د مکتب کتابونه ویلي وي. ټوله ورځ په دې لوبو په دې شوخیو کې تیرېده. نه مختلف لوبې، فزیکي لوبې، البته وخت کې د کمپیوټري لوبې نه، نو لنه کومه فزیکي لوبې وي خوسی و، نه پوهېږم، دنده کلک او فوټبال او والیبال، او ټوله ورځ مې په همدې تېرېده. نو کله کله چې څوک رانه پوښتنه کوي چې ماشومانو ته د پیغام څه دی، زه ورته وایم چې ماشومان د خپل ماشومتوب نه خوند واخلي، دوی د همداسې ماشومان پاتې شي، بیا د کارونو وخت را رسیږي. خو په ماشومتوب کې د هڅه وکړي چې له خپل ماشومتوبه پوره خوند واخلي، او ما دغه خوند اخیستی دی.
دا ځینې خلک فکر کوي چې ماشوم باید آرام وي، باید تحرک ونه لري، باید شیطانت ونه کړي. یعنی ستاسو په نظر دا صحیح فکر نه دی، بلکې دا د ماشوم ضرورت دی چې دا کارونه وکړي.
او بالکل بالکل، دغه شیطانه، دغه لوبې، دغه منډې، دغه نور پازابول، دا ټول د ودې پړاوونه دي چې انسان باید ووهي. او هغه ماشومان چې دا کارونه نه کوي باید غیر عادي وګڼل شي.
تاسې کارلی شي، یعنی اصلي دنده طبابت دی، ډاکټر یاست، لیکوالي کوئ، لنډې کیسې لیکئ، ناولونه مو لیکلي دي، نورې لیکنې مو کړي دي، لیکوالیتم څنګه مخکړه؟
پایل خو دیارلس سوه 1400 کال و چې 1500 دغه کلونه وو چې زه په هلمند کې وم. هلته په یو خصوصي کلینیک کې مې کار کوم، نو هلته مې دا د خلکو ستونزې چې لیدلې دا داسې راته ایسېدل چې ډېرې جدي ستونزې دي. هیڅوک نه وو چې په خبره راسره وپوهیږي، یعنی داسې څوک نه وو چې خوله ورسره وکړم او هغه زما په خبره وپوهیږي او زه د هغه په خبره وپوهیږم. نو همدغه فکر راته پیدا شو چې کیسې ولیکم، همدغه څه چې احساسوم د پولندو کیسو کې ولیکم. البته له دې پخوا مې د دې رسنیو ادبي خپرونې اوریدلې، مثلا په شګو کې چې نه خبرونه وه وخت کې ازادي راډیو کې، یا مثلا د پیلوځي خبرونه، دغسې چیرته په راډیوګانو کې ادبي خبرونې وي، دا به مې اورېدلې او کیسې به مې لوستلې د مکتب له وخته دی، او ما د اتم صنف نه وروسته. نو موضوع هم دا چې غوښتل مې د زړه خبرې وکم د کیسې په بڼه، هماغه چې کیسه لیکل مې هلته پیل کړل.
له دې داسې معلومېږي چې په هغه وخت کې د خواله لپاره څوک نه درلود، نو په دې شکل د غوښتل چې له تنهایی ووځي. لیکن کله مو لیکوالي ته د جدي پام واړو؟
په هماغه اول سر کې نیت مې جدي و چې همدغه لاره به غځوم، خو مطمئن نه وم چې کوګی یم، یعنی دغه وړتیا لرم که نه، ځکه چې د کیسه لیکلو په باره کې په دې تخنیکونو په دې شیانو هیڅ نه پوهېدم. البته د کیسو د لوستلو نه مې یو ډول لاشعوري پوهه خپله کړې وه چې کیسه څنګه وي، خو په جزئیاتو یې نه پوهېدم. یعنی مطمئن نه وم چې دغه څه چې زه لیکم دا کیسې دي که نه دي. بیا کله چې هلته مې کار ختم شو، کابل خواته روانېدم، نو ما په کندهار کې یوه مجله چاپېدله د ښکلا په نامه، دغه مجلې مې هر وخت لوستلې. هلته د روحي ادبي بهیر یادونه پکې شوې وه او آدرس یې و. په لاره کې یو 2 شپې زه په کندهار کې پاتې شوم. لاړم هلته د روحي ادبي بهیر آدرس مې پیدا کړ. هلته چې ولاړم محمد یار صاحب و، صالح محمد صالح و، او نور دوستان و چې اوس مې هېر دي څوک و، خو مقصد دا دی روحي ادبي بهیر انډیوالان هلته سره راټول و. دوی ته مې وویل چې دغسې زه له کجکي راغلی یم او کابل ته روان یم او کیسې مې لیکلي دي، دا در سره شریکوم. بیا دوی ویل چې والا دا خو ډېره ښه خبره ده، سبا ته زموږ د بهیر غونډه ده، راځه عمل ته. په یو کیسه باندې کره کتنه وکړلته، سره له دې چې د کره کتنې دپاره بله موضوع وار له مخکې تعین شوې وه، خو ویلې چې په دې چې ته میلمه یې او بیا ځې دغه وار به تا ته درکړو. چې هلته ولاړم بیا دا کیسه مې چې ولوستله نقد ور باندې وشو، ښېګڼې بدګڼې بدګڼې راوښودل شوې، او خو په ټوله کې دغه احساس یې راکړ چې دا کار کولی شم، یعنی د کیسې هر کلی وشو. بیا نو له دې ځای چې کابل ته لاړم، هلته کاروان صاحب خو زموږ حساب کلیوال دی، زما د یو عزیز په واده کې مو سره پیژندګلوي شوې وه. البته د کاروان صاحب کتابونه ما پخوا ډېر لوستي وو، مخکې دې نه چې ورسره وګورم 5-6 کاله مخکې مې د ده کتابونه کتلي وو. هلته چې معرفي شو ورته مې چې د کتابونو یادونه وکړه چې دغه دغه کتابونه دي ما لوستي دي او دغسې دا شعرونه مې ډېر خوښ شوي دي. نو کاروان صاحب خو ډېر خاکسار انسان دی، هر چا سره په مینه چلند کوي. اما وخت کې ټلیفون نمبر راکړی وو، ده ته مې زنګ ووم چې دغسې والا ما کیسه لیکل شروع کړي دي، غواړم افغان ادبي بهیر ته لاړ شم. البته د افغان ادبي بهیر نوم مې په راډیوګانو کې اورېدلی وو. هلته چې ولاړم په دې اوله غونډه کې، هغه وخت کې په تایمني کې د یار موسسې په دفتر کې د بهیر غونډې کېدلې، یو سړی مې ولید چې ځوانان ور باندې راټول دي او پوښتنې کوي او دی ورسره خبرې کوي ځوابونه یې وایي. چې غږ ته مې ورپام شو، ومې پېژنده چې دا خو استاد غزنفر دی، ځکه چې په شګو کې چینه خپرونه ده وړاندې کول، او ما له غږه وپېژنده. بیا مې ورته وویل چې استاده زه دغسې کیسې لیکم، که وخت لرې یوه کیسه به درته واوروم. وایي صحیح ده راځه. ولاړو په یوه څنډه کې کېناستو، کیسه مې ورته ولوسته. ده راته وویل وایي فقط یوه خبر درته کوم چې که کیسو سره د مینه وي لیکوال به شي، او که د مینه نه وي هسې لیکې بیا ممکن لیکوال نه شي. دغه خبره یې وکړه. نو هماغه و چې له بهیر سره مې تګ راتګ پیل شو، بیا نو د کیسو لیکل ادامه وکړه، بیا ناولونه شول، بیا د ماشوم ادبیاتو او دغسې تر ننه پورې روان یم.
لومړنی اثر د کتاب په بڼه سو چاپ شو.
کله چې د افغان ادبي بهیر غونډې ته ولاړم، هلته نو ما کیسې او څه زر زر لیکلې، او څه مې خو پخوا په هلمند کې م لیکلې وې، هغه مې معمولا ډېرې کیسې مې هلته کره کتنې ته وړاندې کولې یا دغسې به مې لوستلې. نو ګمان کوم چې یو شپږ میاشتې اووه میاشتې وروسته یوه ورځ لیوال صاحب عبدالغفور لیوال راته وویل چې ته د کیسې موږ ته راکه، موږ باید د چاپ غم وکړو. او زما یې زړه ته نلوېدل چې په دومره کم وخت کې زما کیسې چاپېږي. بیا هغه وخت کې د افغانستان قلم ټولنه ګمان کوم چې د فعالیت اول کلونه یې وو، نوې تاسیس شوې وه. نو په هماغه اول کال کې زما د لنډو کیسو یوه ټولګه چاپ شوه چې دوزخ په انسان کې نومېده، او د هغه چاپ نو ډېر خوشحاله کړم، بیخي ډېر. لکه د سړي اول اولاد چې وشي چې ډېر ورته خوشحاله وي، دا هم همدغسې یو احساس و.
ویل کېږي چې د ماشوم لپاره لیکل وای ډېر سخت دی، د خپلې تجربې په اړه راته وایست.
او واقعا دا هم په تخنیکي لحاظ سخت کار دی، په دې چې د ماشوم سویه باید وپېژنې، د ماشوم ذهني عاطفي او ذهني او رواني وده باید وپېژنې چې په کوم عمر کې شاګردان په کومه سویه کې دي، کوم مفاهیم درک کولی شي، څه شی خوښوي او څه شی نه خوښوي، ژبه باید ورته څنګه وي، کلمې څنګه انتخاب شي، د دوی په ذهن کې د کلمو زیرمه څومره وي. نو دا واقعا ډیر سخت کار دی، او آسانه نه ده چې سړی دغه ټول شیان په پام کې ونیسي. خو بیا هم هڅه مو کړې ده چې هغه لږه ډیره پوهه چې په دې باره کې لرو هغه په لیکلو په وخت کې مراعات کړو.
ما ته یو شی چې د ماشوم په برخه کې، د ماشوم لپاره د لیکلو په برخه کې ډیر مشکل ښکاري، هغه دا ده چې موږ هر څوک په کورونو کې په خپلو لهجو خبرې کوو، خو کتاب مجبوره یو چې په یوه معیاري ژبه ولیکو. دغلته د ماشوم لپاره د زموږ د کتابونو پوهېدل او درک کول مشکله کیږي، همداسې نه ده؟
و بالکل، دغه ستونزه هم ده. خو دا په عین حال کې دا د ماشوم ادبیات او کتابونه چې د ماشومانو لپاره لیکل کېږي، که ښوونیز کتابونه وي او که د ادبیاتو کتابونه وي، یوه دنده یې همدا ده چې ماشومان له معیاري ژبې سره آشنا کړي. نه پوهیم چې زه دا خپله خوشقسمتي وبولم که بدمرغي وبولم چې ما پښتو په خپله لهجه کې نه ده زده کړې. ما چې مخکې تاسو ته وویل چې په کابل کې زیږیدلی یم، نو زما ترونه او پلارګنۍ ټول په خوست کې وو. دوی سره مو راشه درشه ډېره کمه وه. هغه وخت کې خو تګ راتګ مشکل هم و، بیا خو چې انقلاب شو دوی مهاجر شول، موږ په وطن کې وو. نو زما مور د کابل ده، دري ژبې ده. زه ټول عمر په دري ژبې محیط کې مور له خپلوانو سره پاتې شوی یم، او پښتو مې په لویینه کې زده کړه، هغه هم داسې چې خپله لهجه مې نه ده زده کړې. څه له یوه ملګري، څه له بل ملګري، څه ډېرې خبرې له کتابونو، د کتابونو له مطالعې. نو ما دغه ستونزه نه درلوده چې د لیکلو په وخت کې د لهجې او معیاري ژبې ترمنځ انتخاب وکړم یا انډول ته یې پام وکړم. یعنی لیکنې مې په خپله په معیاري ژبه همداسې اتومات کېدلې، او د کلماتو د انتخاب په برخه کې دغه مرسته را سره وکړه چې د مختلفو لهجو له ویونکو سره مې ملګرتیا وه. چیرته یوه خبره مثلا د یوه مفهوم لپاره په بیلابیلو لهجو کې مختلفې کلمې لرو، که نه مثلا تادی لرو، بیړه لرو، تلوار لرو، دغه درې کلمې یو مفهوم لري، که نه. نو د لیکلو په وخت کې اوس دغه ګټه مې کړې ده چې ګورم په یوه جمله کې مثلا تلوار ښه راځي، آهنګ یا کله کله تاسج او قافیه جوړوي، بل ځای کې بیړه ښه لګېږي، بل ځای کې مثلا تادی ښه لګېږي. هم د کلمو د تکرار مخه په دې رقم نیول کېږي، هم نثر ورسره ښایسته کېږي، او د نثر آهنګ او موسیقي او دا شیان هم ورسره ښه کېږي. نو زه فکر کوم چې په دې حساب ستونزه نه لرم.
تاسو تر اوسه پورې خبرې کوئ له ما سره، ډېرې خبرې په لیکوالي وکړې، حال دا چې تاسو د مسلک له نظره ډاکټر وئ، یعنی شروع درس مو په دې برخه کې ویلی دی، د کوم یو اثر در باندې ډېر دی د طبابت که د لیکوالۍ؟
والله ما په یوه مرکه کې دا خبره کړې وه چې زه فکر کوم چې زما اصلي مسلک لیکوالۍ ده، ځکه چې که ډېره موده کیسه ونه لیکم داسې فکر کوم چې یو شاعر رانه ورک دی، سربداله غوندې وم. خو دا د اوس تقریبا څلور پنځه کاله کېږي چې له طبابت لرې یم، کار نه پکې کوم، نه ورپسې خفه کېږم. نو فکر کوم چې لیکوالي زما دپاره اول ځای لري.
او تاسې عربي ښوونځی، عربي پوهنتون یادونه هم وکړه، د نظامی مسائلو په اړه سره ته وایس، نظامی توب و په پوځ کې اوسېدل هغه درته څنګه و؟
والله زه فکر کوم چې اصلا زه ورته جوړ نه وم، ځکه چې په نظامی برخه کې چې څوک کار کوي هغه باید ډېر حساس نه وي، عاطفي دغه ونه لري، چلن ونه لري. حال دا چې څوک چې له ادبیاتو سره کار لري په هغه باندې بیا عاطفه غالبه وي. نو زه چې ګورم هېڅ ورته جوړ نه وم، او چې عربي ښوونځي ته ولاړم هم په وچ زور ولاړم. ټول مخالفو ورونه مې، پلار مې ټولو ویل چې مه ځه، خو ما یو ضد اخیستی و ولاړم. خو چې څنګه ولاړم یو څو میاشتې وروسته ډېر پښیمانه وم، خو مجبور وم چې مکتب تر پایه پکې ووایم. یعنی داسې محیط و چې زما اروا سخته وځپله، په زلمه کې توپ کې را وخت کې څوار لس کلن وم چاربی ښوونځي ته ولاړم. په داسې وخت کې چې د انسان په بدن کې بیولوژیکي تغیرات په وجه یو ډول باغیتوب پیدا کیږي، یو ډول د خپلواکۍ او د استقلالیت حس پیدا کیږي، موږ هلته داسې وځپل شو، دغه احساسات مو داسې وځپل شول چې تر ننه پورې خپل چلند او خپل اروا کې آثار حس کوم.
لدی سره سره کومه داسې جالبه خاطره هم لري دی هر بیشونځي د دورې؟
و داسې خو ډېرې خاطرې دي. مثلا په دې اول هفته کې چې عربي ښوونځي ته ولاړو نو درسونه لا نه شروع شوي، راته یوازې نظامي تعلیمات و، دغه تعلیم قدم او جمع نظام ای بو چې بولي دغه و، او نور په درسخانه کې یا په صنف کې کیناستل درس شنو، مقصد ویلې چې کینی. او په دې وخت کې ما باندې سخته تبه راغلی وه، ستونی مې خوږېده ډېرې، تبې د وجه مې سرم ګنګ سو، سر مې په میز داسې ایښی و. یو وخت کې ډېره درنه څپېړه مې خوړه، خو مخ مې پر میز ایښی و، دا څپېړه چې را باندې ولګېده یوه خوا دا څپېړه، بل خوا دغه کلک میز، سخت ژوبل کړم او سر مې پورته کړ چې د ټولي قومندان مو زیاړې وکړه چې دا د خوب ځای دی که د درس ځای دی. ما ورته وویل چې قومندان صاحب خو څه شی ووایي، درس خو لا شروع نه دی، نه کتاب لرو نه کتابچه لرو، کېنه وایي. خو خیر، خو درسونه شروع شول. یو څو میاشتې چې تېرې شوې، د سوې د معلومولو دپاره امتحان واخیستل شو. زموږ په دوره کې 1200 کسان وو، 1200 شاگردان په دې یوه دوره کې وو. ټولو کسانو کې 2 کسانو پوره نمرې اخیستې وې چې یو پکې زه وم. بیا د عربي ښوونځي قومندان، بیا د هغې نه وروسته بیا د ټولي د قومندان په څېره کې مې دغه پښیماني لیدله. په خوله خو هېڅکله نه ویل، خو چې کله ورسره مخ کېدم داسې مې احساسول چې هغه څپېډه به وریادېږي.
تاسې هم ډاکټر یاست، هم نظامي تجربه لري، په دواړو برخو کې مو څه لیکلي دي کنه؟ په طبابت کې اول که راته ووایه چې د طب په برخه کې مو څه لیکلي یا ژباړلي دي او کنه؟
د طبابت په برخه کې مې مقالې لیکلي یا ژباړلي دي، او یو د داخله ناروغیو د تشخیص او درملنې کتاب دی چې هغه مې له 2 نورو ډاکترانو سره په ګډه ژباړلی. تقریبا غټ کتاب دی، 1200 مخه کتاب دی. نور نو داسې مقالې مې پکې لیکلي او ژباړلې هم دي. د نظامي په مسایلو کې خو ما تخصصي زده کړه نه ده کړې، په عربي ښوونځي کې خو همدغه د مکتب درسونه وي، فقط یو 2 مضمونونه نور نظامي وي چې تکتیک او انداخت، هغه نو ډېرې ابتدایي خبرې وي. په نظامي برخه کې داسې پوهه نه لرم چې څه پکې ولیکم.
ډاکټران له ډېرو عجیبو غریبو خلکو سره مخامخ کیږي، حتما دلته کومه جالبه کیسه لري؟
والا او جالب کیسې خو ډېرې دي. د مراجینو په حیثیت کې جالب کیسې خو یوه دا ده چې په هلمند کې چې هلته د خلکو صحي ستونزې بیخي ډېرې وي، یوه مېرمن یې راوستله چې زیږون وروسته یې ډېره وینه تللې وه او بیخي په شاک کې وه، یعنی د وینې دغه نورمال اندازه د هیموګلوبین باید 1200 پورته وي، او د دې تقریبا شپږ اووه ملي ګرامه ودې کې. نو د دې لپاره ضرور دا وه چې باید وینه ورته ورکړل شي. اوس میړه ته یې ورته وایي چې وینه ورکړه، هغه وایي چې نه زه خپله مریض یم، زه وینه نشم ورکولی. خو ورور یې ډېر ګلالی ځوان و، هغه راغی، هغه چې ورته وینه ورکړه مور یې نه پرېږدي چې نه ولې دې وینه ورکړه. او دغه ځوان چې و دی طالبانو سره په خط کې پروت و، یعنی دغه جنګیالی و، چې هر څه ورته وایي چې اوس خو دا خور یې مري، وایي مړه دې شي په موږ څه زما زوی دې وینه نه ورکوي. ورته مو ویل چې خو ګوره دغه زوی دې هره ورځ هلته په خط کې پروت دی، هره شیبه د دې احتمال شته چې دی ولګېږي، ټپي شي، وینه یې لاړ شي، یا خدای مکړه شهید شي. وای چې شي چې خو خدای بیا اجر ورکي. نو ورته وایي چې که دا خور ته وینه ورکوي د خور ژوند وژغوري په دې کې تاسې اجر نه وینئ وای نه. خو په دې مشکل سره مو د سړی قانع کړ چې وینه ورکي او خور یې بیا ښه شوه. دغسې همدغسې حالتونه مو لیدل چې مجبور شو چې په کیسو کې ولیکو. یا مثلا یو کوچی و راغی د زړه عدم کفایه یا هارت فیلر تکلیف و چې ګورم چې ستانه شي اخیستی شونډې تورې اوښتي دي نوکانې تورې اوښتي دي. خو معاینات مو وکړل نسخه مو ورکړه ورته ویل چې مالګې نه به بیخي لرې ګرځي مالګې نه مطلق پرهیزي. دی وایي چې شانو د غوښې بې مالګې خورم ورته وایم و وایي لوبیا به هم بې مالګې خورم وایم و وایم هر شی هېڅ شي کې به مالګه نه اچوي هر شي شانو بېنډۍ هم بې مالګې خورم. آخر کې ویلې دی چې دی خو ډېر ساده دی ما یې ګوره ما یې که په میرمن کې دې مالګه وه ځینې لرې تښته. یو دم له خندا شین شو ښه ښه وایي چې او ډاکتر صاحب ویلې اوس مې سر په خلاص شو. نو دغسې کېږي کېږي په دې پریکټیس کې.
جالبه قصه وه. ښه اوس دې خپلو آثارو په ارتباط راته ووایه څومره آثار مو چاپ شوي دي په کومو کومو برخو؟
نه پوهېږم چې مجموعي تعداد به یې څو وي خو څلور ناولونه مې چاپ شوي دي. دا ناولونه هم د ماشومانو یا زلمکیو دپاره د شپږ او د لنډو کیسو دوه ټولګې دي. د مقالو یوه ټولګه ده یو یونلیک دی د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی. نور د ماشومانو دپاره د لنډو کیسو کتابونه دي چې اوته کتابونه دا دي او ځینې نور کتابونه مې د ځینو پروژو دپاره لیکلي دي د ماشومانو دپاره چې په هغه کې د چاپیریال ساتنې او د حفظ الصحې او د دغه مسایلو باندې فوکس شوی دی.
ډاکټر صاحب درته معلومیږي چې کوم کتاب مو ستاسو په نظر خلکو ډېر خوښ کړی دی؟
فکر کوم چې یو خو د ماشومانو لپاره یو ناول دی د زلمکۍ دپاره جادوی سفرونه. د هغه په باره کې ډېرو خلکو ویلي دي. د ځانمرګې ناول هم د ډېرو خوښ شوی دی او د لیکوالۍ عملي لارښود په باره کې هم چې د ځینو لوستونکو تبصرې وینم فکر کوم چې خوښ کړی دی.
تاسو په پیل کې وویل چې د تلویزیوني خپرونو لپاره لیکنې کوئ یا د نصاب لپاره لیکنې کوئ، د دغو خپرونو په اړه یو څه زموږ اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ؟
د تلویزیوني خپرونو لپاره سکرپټونه لیکم، البته درسي محتوا د هر مضمون مسلکي کسان برابروي او زه بیا هغه محتوا د ډرامې په شکل په سکرپټ کې ځایوم چې هم په زړه پورې وي هم هغه د عاطفي اجتماعي مهارتونو موضوع پکې وي. دغسې لیکو بیا ده په تلویزیون کې ثبتېږي، په سټوډیو کې هم په تلویزیونو کې خپرېږي او هم په ټولنیزو رسنیو کې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو.com ته ورشي.